السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخره دي چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې فعالې دي او هم امریکایي اتباع په دې هېواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلامیې له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا یې بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونو ته کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان ته د نتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښتې و غړي جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې 3 میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دو ورځې وړاندې طالبانو د ښځو بل فعال ندا پروانی او د هغې خاون هم لڅ باندې 3 میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو د دې ګام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویاند زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خپور کړی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې له ولس کو د زیاتو بیا اسناده افغان کډوالو د پزور ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,780 افغانان له هغه هېواده ایستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 280,000 افغانانو سره مرسته کړې. دغه ادارې نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نغدي پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوي یا یې اوبه کمې شوي دي. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د سولري بریښنا په مرسته د اوبو رسولو د 1.7 ساعتو د رغولو او ترمیم او له ماشومانو او کورنیو سره یې په نورو برخو کې د جاپان د 4 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو کړي دي. د یونیسف په وینا په داسې حال کې چې را روان 2040 کال به هم افغانستان مخ په ځوړن اقتصاد د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی پراخه بیکاري او د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. د دې هېواد شاوخوا 3 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ایران کې د سایبری برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. ایران دولتي تلویزیون او د غراز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبری برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورنه کړې ده. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی دولتي تلویزیون ته ویلي چې د تیلو په 80% ټانکونو کې خدمات ګډوډ شوي او په خبره احتمالي دلیل د بهرنیو لاسوهنه ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه ات ندی ویلی. ازادي رادیو اوري ولاندې پر پرونو کې به واوري چې د یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند بند جوړېدل له پاکستان سره دښمنۍ بللې وه. طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند د یو بند سروي او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي.
د ګمبيري بند پروژه سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی. چارې به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت بیلابیل راپورونه لرو. وابوري د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې هغه هیوادونه باید له کډوالو د فشار د وسیلې په توګه انکار وانخلي چې کلونه کلونه افغانانو ته پناه ورکړې. ذکر یې ده په وینا ده کېدای شي چې د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د زیاتوالي سبب شي. په پاکستان کې چې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي، د افغان کډوال د وژل کېدو له پیښې مخبرو چې په اسلام آباد کې وسلوالو غلو د چړو په گزارونو وژلې. د پیښې په هغه هیواد کې نور افغان کډوال هم بیرولې دي.
هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي.
د خبرونه دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او پر کابل د واکمنو طالبانو د ترنګلو اړیکو پر موضوع څرخي.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډیر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راته کوي نږدې نه لیدل کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مهمه تمامه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له وروستیو څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند بند جوړې دلیل پاکستان سره دښمنۍ بلل لري. طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند ګمبيري دښته سره د یو بند سروي او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. نو موري که څه هم د پاکستانی لوري پر څرګندونو تبصره ونکړه، خو ویل چې د بودیجې لموندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل شي. د یکشنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان لد د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبرو بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې دا کار د پاکستان له ګډون که د پاکستان له ګډون پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل کیدای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبيري دښتې سره د یو بند سروي او ډیزاین چاري بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متي الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بودیجې لموندلو وروسته به د بند رغولو چاري هم پیل کړي.
د ګمبيري بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی، چاري به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اتسکزی په ورستیو څرګندونو تبصره ونکړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست عبد اللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اتسکزی د یک شنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان اتسکزی زیاته کړې د بند جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلون کوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله صدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبيري دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلون کوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50-60 میگاواټه برېښنا به تولیدوي او په کمبيري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی صدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره که افغانستان په ټولو هغو سیندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي، د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي. واخلي
بنوي اجازه پاکستان به دست بیاره
د یادونې د چدروان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند باندې جوړولو په خاطر یو انلاین کمپاین هم پیل شوی وو چې د نور افغانانو ترڅنګ د طالبانو زینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري په کونړ کې د اوبو د زینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورتره بهیږي دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را پدې خوا غنو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړې خو لا تر اوسه د ژمنې نه دی عملي شوی
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په یو پیغام کې ویلي چې د فشار په توګه د کډوالو کارول د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ لامل کېدای شي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنیفي هم نن په دې مناسبت په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړل د طالبانو د حکومت د کډوالو به تر رسنیدونکو چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ سکال تر 200,000 ډیر افغان کډوال په زور له پاکستان نه استل شوی او افغانستان ته راستانه کړی شوی دی نور په دې رپورټ کې
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سکل داسې مهال را رسیږي چې سلګونه زره افغان کډوال د پاکستان او ایران په ګډون له ګاونډي هیوادونو څخه په زور استل شوی د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د کډوالو مسلې ته باید له سیاسي لیدلوري ونه کتل شي او د فشار په ډول نه کارول کیږي هغه ویلي چې د کډوالو د راستنېدو پروسه باید په عزت او تدریجي ډول مخ ته لاړ شي چې د هیوادونو ترمنځ د نفرت او بدبینۍ نې لامل نشي مولا محمد حسن اخوند له هیوادونو او د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو غوښتل چې افغان کډوال له پامه ونه غورځوي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت لخوا جوړه شوې و د افغانستان ګاونډي هیوادونو له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن کړل
په سبب ضعف اقتصاد هنوز هم
اقتصادی ستونزو له امله اوس هم یو شمېر ځوانان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي له بده مرغه د یادو هیوادونو د امنیتي ځواکونو له لورې ځینې شهیدان کیږي ځینې په اوبو کې غرقېږي او په روسیې کې خو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګاونډیان په جبري ډول کډوال له خپلې خاورې وباسي
به اخراج اجباري مهاجرین زدن
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې سکل لا بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 200,000 کډوال په زور افغانستان ته رالیګل شوی که څه هم دغه وزارت چارواکي وایي لا راستنو شوی او سره د خوراکي توکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې شوی خو ځینې راستنه شوی بیا وایي تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوی یو تن چې له ترکیې څخه افغانستان ته رالیګل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل
نه از وزارت مهاجرین نه از ریاست مهاجرین
نه د کډوالو وزارت نه د کابل د کډوالو ریاست او نه هم کومې دولتي یا غیر دولتي مؤسسې مرسته راسره کړې ده اوس په کرایي کور کې ژوند کوم اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي یو ځایم او د کور نورې ټولې غړې خزینه دي خوستا د کار او زده کړو فرصت هم نشته او لډي رسون زو سره مخ دي
مثال وو مشکلات البته رو بر واست
د دې ترڅنګ ځینې نور افغان کډوال چې د محل په گاونډي هیوادونو کې میشتي وای د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ د اجباري استلو لګواک سره هم مخ دي ل دې ډلې په پاکستان کې د حکمت په نوم یو افغان کډوال ازادي رادیو ته وویل
همي کسای کې د پاکستان
ټول هغه کسان چې په پاکستان کې دي د وستلو لګواک سره مخ دي څوک کیس لري یا نه لري ټول په همدې وضعیت کې دي
د مرز اخراج قرار دره
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د شمیرو لمخې په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو تر رسیدلې سمو د وړاندې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM هم په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2023 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمیر افغانانو د کډوالۍ لار ونیوله چې ډیرو یې لاملونه امنیتي ګواښونه بې وزلي او بیکاري یاد کړي
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وایي افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو قربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. پاکستان په تیره بیا په دې وروستیو کې په زور له هغه هیواده د غیر قانوني په اصطلاح د دوی یا د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د عبدالمصور په نوم د افغان کډوال مړچ پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو لخوا وژل شو، کابل ته انتقال شوی. د هغه ملګرو ازادي راډیو ته وویل هغه د غلو لخوا له بانک څخه د پیسو لاخیستو وروسته ګواښل شوی او بیا په چړو وهل شوی او وژل شوی دی. د پیښې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان کډوال هم اندېښمن کړي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. نو جزئیات په دې راپور کې.
د یک شنبه په ورځ ماسپښین د اسلام آباد د پېښور مور سیمه کې د عبدالمصور په نوم یو افغان کډوال د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو. د هغه ملګري وایي چې جسد یې اوس کابل ته لېږدول شوی او ټاکل شوی له جرمني څخه د هغه د پلار ته رسېدو وروسته په کاپیسا ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. همایون مرادی چې د عبدالمصور نږدې ملګری دی او اوس د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي وایي چې غلو پر عبدالمصور د پیسو او موبایل ټلیفون په خاطر برید کړی دی. نوموړی د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه له کوره وتلی و او بانک ته روان و چې یو څه پیسې ورته حواله شوې وې. کله چې له بانک څخه راووت په موټر سایکل سپارو درېو کسانو د هغه ټلیفونونه واخیستل چې وروسته غله دوه درې هوایي ډزې هم وکړې. کله چې هغه له یو غل سره ښکېل کېږي هغه په سینه په چاقو وهي او شهیدي.
د هغه په وینا عبدالمصور له څه مودې راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې له خپلې مېرمنې او کوچنیو ماشومانو سره اوسېده او ټاکل شوی وه چې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته کانادا ته ولاړ شي. دې پېښې د یو شمېر نورو هغو افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې چې د کډوالۍ د دوسیې د پرمخ بیولو لپاره پاکستان ته تللي دي. دوو کډوالو ایمل او مدینه ازادي راډیو ته وویل:
واخن چې دا به د تاسف ځای ده او واخن دغه کومه پېښه چې شوې ده خوشینون کې پېښه ده او دا یو د غږ د نور باندې چې دغه سي ستونزو سره تاسو هم پېښه مخامخ کېدای شي. نو زمونږ هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي افغانانو کیسونه مخ ته وړي تر څو چې هغوی بهر ته لاړ شي. نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي تر څو د دغسې امنیتي ستونزو څخه چې اوس مهال دوی ورسره مخ دي څخه بچ شي.
دا پیښه ډیره د اندېښنې وړ وه. باید داسې پیښو مخه ونیول شي. موږ افغانانو له مجبوریت او د خپل ژوند د دوام لپاره خپل هیواد پرېښودو، خو دلته هم آرام نه یو.
دوی د پاکستان حکومت څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین دغه پیښې ته په اشارې سره وایي چې په پاکستان کې میشت افغانان له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مرستیال میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین ډیر زیات مشکلات لري په اسلام آباد کې. یو خو د اقتصادي مشکلات دي، بیکاری مشکلات دي، څو کار نه لري، اقتصادونه خراب دي. هغه دوستان چې له افغانستان راغلي وو ټول خپل ټول شیان او ټول خپل ژوند او زندگی یا خرچ کړي یا پرې کړي دلته راغلي دي، دلته ډیر په بیچارهګۍ ژوند کوي. د ویزې مشکلات دي. دغه دوستان چې اوس راغلي دي اکثرا د میډیکل په ویزه راغلي دي چې ارزانه وه، ولې په جګو مصارف باندې تندیدیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري د شمیرو له مخې چې د روان زیږدیز کال په نیمایي کې خپره شوه، په 2023 کال کې شاوخوا 8.2 میلیونه افغانان د نړۍ په 123 هیوادونو کې کډوال دي چې میلیونونه یې په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د هغه افغان کډوال د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل چې پرون په اسلام آباد کې وسلوالو غلو په د چړو په ګزارونو وژه. دغه افغان کډوال په پاکستان کې دې ته منتظر و چې کاناډا ته ولاړ شي. نن هم د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو له تاسو غوښتي چې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې خپل نظر سره شریک کړئ. البته په دې اړه چې آیا تاسو کډوال شوي یاست یا له کډوالۍ کومه تجربه لرئ کنه. د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو او لیدونکو ځینې نظرونه پرېښې دي. محمد الله محبت لیکلی څوک پر ځاله ملک نزی یا ډیر غریب یا به هم غم خوړلې وي. اسد الله رحیمی لیکلی بس بدی خاطرې همشته او خوږی همشته. خالد تعلیمی لیکلی دی چې کډوالۍ یو تریخ حقیقت او نړیوال ستونزه ده. مهاجرت بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې ټولې ترخې بڼه وجود لري. تر ټولو لوی جبري مهاجرت دی. هیڅوک نه غواړي چې خپل سیمه او هیواد څخه بې ځایه شي. خو د افغان سیاستوالو او د سیمه او نړۍ غلطو سیاستونو او رقابتونو افغان ملت دې ته مجبوره کړی دی چې په فردي یا ګروپي یا کتلوي شکل له هیواده مهاجرت وکړي. فضل لامینی هم لیکلی زما نظر دا دی که چیرې غربي نړۍ په افریقایي او آسیایي هیوادونو کې جنګ او نامنیو ته لمنونه وهي څوک به هم خپل هیواد پرې نږدي. زما په اند دا دغه د اروپا او اروپایي او غربي نړۍ لاسوهنې دي چې د انساني قاچاق تر شا کار کوي. ضابط منګلم لیکلی نظر ته ضرورت نشته، ټوله دنیا افغانان ویني چې په څه حال کې دي. او حکمت الله افغان هم لیکلی زه دغه درې کاله کېږي چې کډوال شویم. په پردي وطن کې مې له ژوند ډیر تریخ دی او خدای وکړي چې دای وایي چې هیڅوک هم کډوالۍ ته مخ نه کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې اټکل کېده چې پر افغانستان به بیا طالبان واکمنان شي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشنبې په ورځ امریکایي واشنگټن اگزامینر خبرونې ته دا خبره کړې ده. د دې کمیټې ویلي اوس مهال د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې غور روان دی چې د بایدن اداره د دبهې تړون ته څومره ژمنه ده. د بګرام د هوایي ډګر ساتنه او د حامد کرزي د هوایي ډګر څخه د تخلیه بهیر هم څېړل کېږي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په 2021 کال کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دې کمیټې و مرستیال د اکشن می په ورځ واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک ترلاسه کول د اټکل وړ و. هغه زیاته کړه په تیرو شپږو میاشتو کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې چیړونکو له اوسنیو او پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د پخواني مرستیال برایمن مک کیون په کابل کې د امریکا د سفارت پخوانی شارز دافیر روس ویلسون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی ویاند او د دغه وزارت اوسنی جګپوړی سلاکار نیټ پرایس او بلینکن د دفتر رئیس سوسی جورج شامل دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غمرستیال ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت لخوا د دوه لاسلیک شوي تړون ته د بایدن د حکومت پابندي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش د بګرام هوایي ډګر ساتل او د حامد کرزي هوایي ډګر څخه د تخلیه پروسې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مککال هم ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې افغانستان د امریکا د وتلو او په افغانستان کې د پاتې افغان همکارانو مسله هېر شي. لیکوال او د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې کارکوونکي جری ډن لیو له واشنگټن اگزامینر سره په مرکه کې له افغانستان د امریکا وتل د بایدن د حکومت لوی اشتباه بللې ده. هغه ویلي
په حقیقت کې په دې مسله کې د لپایل څخه تر پای پورې د ښاغلي بایدن پریکړه وه. د امریکایي ځواکونو وتل، د امریکا د لوجستیک قراردادونو لغوه کول، د امریکایي ځواکونو د وتلو په پایله کې په افغانستان کې د نظام چټک تیتو پره کېدل، د بګرام هوایي ډګر بندېدل چې له مجبورۍ د افغان همکارانو تخلیه د کابل له کوچني هوایي ډګر ترسره شوه، اوس نه یوازې د کابل ښار بلکې ټول افغانستان د طالبانو په لاس کې دی. دا ټول د ولسمشر جو بایدن د ناسمو پریکړو له امله دي.
poor decision making.
د جو بایدن پر ادارې له افغانستانه د امریکا وتلو په اړه نیوکه په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د دوه تړون د ډونلډ ترامپ د ادارې لخوا لاسلیک شوی چې په کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش هم ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکا وتل یو شوري پریکړه وه او د دوه تړون دوه کاله وخت ونیو چې طالبان ځواکمن شي. دغه په خبره د دې ډول چېړنو پایلې به د افغانستان د اوسنی وضعیت پر بدلون اغیز ونه کړي.
اوسمهال د امریکا ټول اعلامیې کتنې او هڅې تر ډیره د دې هیواد د 2024 کال د ټاکنو له کمپاین سره تړاو لري. دا په دې معنی ده چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي دواړه پر یو بل د برلاسه کېدو هڅه کوي چې دا کار د افغانستان د ستونزو نه شي هوارولی.
بل سیاسي پوه احمد خان اندړ وایي
دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس او بیا د بهرنۍ اړیکو رئیس په جو بایدن باندې نیوکه کوي زما په اند دا ډیره ناوخته ده. د ښاغلي عباس تنزی له خبرو څخه چې ویلې د 2001 کال څخه دوی د امریکایانو سره اړیکې درلودې، له دې نه معلومیږي چې لوی خو د افغانستان په پخوانی اسلامی جمهوریت کې ډیر فساد و او امریکا هم وایي چې دوی خبرو طالبان راتلل نو باید ډیر ښه تصامیم نیول شي وای.
کارل اندر زیاتوی چې امریکا باید لدې مخ کې داسې اقدامات کړي وای ترڅو د افغانستان خلکو اوسنۍ وضعیت نو تجربه کړای. خو د ولسمشر بایدن ادارې په پرلپسې ډول افغانستان د امریکا د وتلو لپاره دفاع کړي او په افغانستان کې د امریکا اصلي پوځي ماموریت چې د القاعده پر ضد جګړه بلل کېده بریالی بللی دا.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان سیاسونو د چارو شنونکو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو بخی د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام عکس العمل خودلی چې کابل ته د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولا مولانا فضل الرحمن ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته وویل چې د منفي تبلیغاتو د مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته ورشي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورسته لدی چې د طالبانو حکومت د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. د عمل د یو شمیر سیاسيونو د چارو شنونکو د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لغبرکون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې به لدی چې اسناد وړاندې کړي وویل مولا فضل الرحمن لمخکنی جمهوریت نظام په دې پلمه چې غني د طالبانو مشران د سولې خبرو تراولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوسي د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستې وي.
یو ډالې چې فکر کاوه د طالبانو لزینو مشرانو سره یو جلالار پیدا کولای شي له همدې عمله مولا فضل الرحمن او نور تولاړل ته فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولای شي د طالبانو یو شمیر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علما اسلام ګوند تر اوسه د خاغلی نبیل د څرګندورو په اړه خبرګون نه دی خوده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل اکسپانډری کلی مولا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوی دی او کابل ته سفر د افغانانو لپاره خپ پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوی او د دوی د حکومت مخکینی کارکونکو مبین هم په خپل اکسپانډر د مولا فضل الرحمن د سفر په اړه خبرګون خوده لولي کی دعا کوي چې مولا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبه پر ورځ ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي مولا فضل الرحمن کولای شي چې په دې اړه خر ولولو ووي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي رادیو سره خبرو کې کابل ته د مولا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستانی جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. اصلا فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځنګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پریکړه نشي کولای. هو دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام د ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام ګوند په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز ظافر سردار احمد شکیب مولا فضل الرحمن سره کتنه کې له هغه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نه ولیکل شوي. په ښکاره وروستیو کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو وروسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي پاکستان نه باید د خپلې ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان په وګو اچوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ اترنګلو اړیکو او د چره پاکستان د جمعیت علماء د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن به کابل ته په سفر کې تر څه حد وتونیږي چې دغه ترنګلتیا کم کړی ځانګړی شوی دی.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډیر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام هلته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مهمه تمامېږي.
خو مخکې له دې چې د بحث ته ور ورسیږي، په افغانستان کې د شپې 9:30 شوې، یو ځل بیا په مکړې د خبرونو لنډیز ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایات باو ته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلان کې ویلي، په افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې فعال دي او هم امریکایات با په دې هیواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلان له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونه کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان ته د نه تلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د خزو د حقونو فعال او د مترزو افغان میرمنو د خوځښت و غړي جولیا پارسی د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دوه همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي چې میرمن پارسی کور ته رسیدلې ده. جولیا پارسی نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي وو او تر اوسه یې هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وی افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نکړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانه خستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خبر کړی، له نړیوالو غوښتنې دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې له ولس لکو د زیاتو بے اسناد افغان کډوالو د پزور استلو لړۍ د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,800 افغانان له هغه هیواده استل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تر اوسه له پاکستان د راستنو شوو 2,800 افغانانو سره مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوي یا اوبه کمې شوي دي. په ایران کې د سایبري برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون او دغه راز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبري برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورن کړی ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزیم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم په نننی بحث کې ل خپل درنو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټوره او اغیزمن بولي.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو وارې راسي دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف اوس بلنه ورکړل شوې ده مساعد وخت را دي. بل دا ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نږدې کټ او د باورونو د ډېرتا په لار کې مهمه تمامي او دریم خبر دا ده چې ان شاء الله د هر نوې تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاست کیږي د دواړو هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربلل دي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په تیر بیا چې د ډیر اسماعیل خان په درابن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پاول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر پاړه کراته وای چې طالبان خو وايي مهمه ده واخین فکر کوي دای به وکولای شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ غاړي کې چې سړی وي جوړ کړي او برته سره سامي کړي.
د لوی خپل نام ښاغلی صفی الله ستانیزی صاحب تاسو پروګرام قدمون مرمل ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. کومو ګورو پرختیام افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان د پنځه کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړې دي پردی پروژې دلته پلي کړې نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي د خپل بام وار په مونږ اچي. خو مګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشارکات لرو باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې حل شي ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډي هیواد ده. دوی باید هم په خپل سرچې کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري د ټول نړۍ سره نشي کولای چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کې. خو دا باید لازم نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې سدي د پاکستان د استخباراتو لورپوی غړي دي او د استخباراتو په اشاره باندې مخکې دي. نو هیله مې چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب استراتیجی چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډیر خراب شوی وضعیت خراب ده او هلته استخباراتي عملی کوي دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسنی حکومت باندې تور لګوي چې دوی لخوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي که سم مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانين دي ولسه ډېر عام ولسه ډېر شریف خلک دي هلته ډېر ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لږ ځره انسانان رګ دي چې نیمایي بخه خځې دي او دا د دوی فوجان بولی دی مولانا فضل الرحمن کچیر واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات غواړي او دا تغیرات زباور رن چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون کولی شي او د افغانستان سره کینی اړیکې ولري د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو وادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانه او ځینې هغه کارونه چې د ډیرن کرګرنه کرخین ټول اغزن سیمې ولید او دوی ډیر قوي استخبارات او پولیس لري بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کې عمله کوي د افغانانو ور باندې کوي او دوی ته ډیره ساده ده چې افغان کډوال ونی چې او غوینه اقرار واخلي وی دبوی او په میډیا کې وخی خو زه باور لرم چې دا د هلار نه ده موږ لمنو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تیر استراتیجیک جواز په افغانستان کې بیا د ونکم جهاد وکړي او د افغانستان لورې ملامت کی بلکې خپل دې فکر کې چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدل شي
مننه کوم اندر سه د نن د کډوالو نړیوال ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځبانې څلوخت کلونو کې ځای ورکړی وو سي مګر یو دم دغه کډوال راوېستل د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یو اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ور پوره نه کړل په تیر بیا د ټي ټي پی په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پی مبارزه د پاکستان لیدلوري افغانانو ته خو به یو د افغانانو راتګ مهمه وی په دغه شرایطو کې او دغه سختي چور سره مخ کیږي
برعکس اول خو باید دا وای چې زموږ خپل په تیر سلوي مليسيزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کوي راکې سیاست نه کوي يرغلونه زموږ وادواله په ملیونونو د تاټ چې ګوندو یو د نړۍ ډېر وادو ته هجرتونه کوي د دې دوی مجبوریتونه وسم د لړۍ روانه ده د پاکستان کې د افغان ماجرو حقوق نه ډېر لوړه پلوړه کچې استفاده شوی ده غوې د کشمیر د چچن د آذربایجان جګړو ته لګې دي پاکستان خپل کمه شي کاری به کړی ده او افغان ماجرین دوی هیڅ حقوق کې په خپل ځان ته د ژوندانه چارې برابرۍ ډېر په خټو کې سره تلته ژوند کوي او د پاکستان دغه بشرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو د اسلامي حقوقو د بلملي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمه ډیر زیات افغان ماجرون راوېسل او لایم را باسي داغه فشارونه یې دی په طالبانو راولل تر څو زموږ د بهرنیو چارو واک پلاس کونی سي زموږ مدنونو سره تونه لري او نور هم ځینې د پردې ته شا پټ خواسته لري دا یو تر قبول کی افغان ماجرون باندې ظلم کوي تاسو ګری دوی غاڼي دوی زیورات دوی جایدادونه تر ضبط او ټول نړۍ سلبینه و ملګری ملتونه د بشر د حقوقو اداري هغه په افغانستان کې ناری وی د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین نامه څه وو ځینې وادونه خپل غږ کوي چې ډېر نه وخت ده پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس استخبارات پوز لري او اتمی واده دوی د خپل هواد سرتاسري اړت به ټینګي نه چې په افغان مظلوم کډوالو باندې بهاني وکي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي او یا هم هغه فشارونه چې ما مخ کې ویلي په د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي ته څو خپل مقاصد ورسیږي دا یو غیر بشري کړنه وه زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وي افغان ماجرین تشویقول خلک تشویقول او د خپل وخت په ضد جنگول دا به تاریخ ولیکي خو زمونږ هیله ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي پر ځای دې چې ماجرین ته شرایط آماده کړي برعکس نور ماجرین موزي طالبان لا تک سره تر پاسه یو میلیون افغان ماجرین افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دې ته باید حکومتونه توجه وکړي زم دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېر نور امریکا کې کاناډا کې ترکیه کې په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي قانوني ورکول کېږي د سر دوه مخه سیاست کېږي دا باید هم ملګری ملتونه هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپل سرمایه باید انتقال کړي کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړيږي دا به د دوی په زورونو هم لاس پیل کې تاسو پیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې افغانان وزروي او د افغانستان
د خلکو جغرافي سره د دوی دښمنی ده. کله چې ګټي زباور نن چې افغان ماجین بیا ولم سوي چې کډوال سی او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې ماجین سره کړی ده ویکلی.
اندر سه مننه کوم درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث او البته د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورونې چارو وزیر په دې ورستیو کې د پاکستان له خوا د کډوالو د راستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. امیر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو د راستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پی په مورد هم غږېدلی وو. یعنې په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نورو اشخاصو.
زما په اند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیران هم غږ کوي. پخوانی صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ کوي چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نوې سیل شي، او ځینو پښتنو مشرانو غږ کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره. نه یوازې چې ځینې طالب مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل، او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کول یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوسل. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آمده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کومو مشرانو چرک پورته کړی، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوې دي یا اسلامي، دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړې وي. ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملی کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یو لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځ واکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي دي. دوی لوی درسي د امریکا ته لاړه غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغیر ورکړي، او د خپل بام واوري مخکې مې ویل چې موږ روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی، او یا هم زندان ته لوږي. چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو ډک دي چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیګونو کې د هر افغان او د ټول نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ځله روان ده او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پی د دې په لاس جوړ شوی ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پریږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل هم دا رپورټونه هم داسې دي او ممکن ډېر مسایل راپور هم نه شي، مګر هغه لوی حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته لغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول او تر ټولو دا وروستۍ حمله یې په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړي دي، کوم غوښتل په غیاړم خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې. پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلی و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبان او پاکستان د اړیکو د خوالي حادثې څومره نتیجه ورکوي. که څنګه زینو خلکو لیکلي لاغېډلې حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي، ځکه دا وایي چې ډاکټر نجیب شهید ک جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دے دے ملا په لباس کی راضی خپل یارانو سره ګوري، البته دا د دې کمنټ دے. افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري، احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو نامنیو لپاره را لېږلې وي، څو په د دې خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي، خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي. او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کنړ سیند دی بند جوړ شي، دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي، که نور څه نه وي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي، دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي. ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې، تاسو هم کولای شئ چې د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبری اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې اته د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي، په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغه سخت شرایطو کې، نړیوالې ټولنې او سازمانونه مخبرګون ښودلی دی او دغه سي په ټي ټي پی باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي. پاکستان په وار ور دا خبره کړې ده. دغه سي پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکی څه ډول کړي، ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري، لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي، او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي؟
مننه کوم. لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاک ووایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کا برانجین ربانین دوی وژلی، ملا لوی ملا سیم ملا مریم وژلی ده، او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمنی لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي، د افغانستان کې جګړه غواړي، جګړه دوی په ګټه ده، لوبې کوي، ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي، زه باور لرم چې دا د افغانستان په وړاندې کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس تک ما چې سر کړلې ځینې مجبور کړي دي، مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو. د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته، ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي، پاکستان ډېر کار کړی ده، هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونه کې ناکامې، لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی زبیح الله مجاهد ویلي دي. موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو او د افغانستان چوکري
جیوپولیټیک جغرافي موقعیت هم داسې د ترانزیتي لار د مرکزی اسیا او د جنوبی اسیا ترمنځ ته پاکستان خپل لار ته بدلون ورنکي او د افغانستان سره د یو بین دول دی حقوق او د ملګر ملتونو د حقوق په بنسټ ګاونډیتوبونه کې دا د دوی اقتصاد نور خرابېږي او د افغانستان لپاره هغه پخوانی خوبونه شېدل چې دا بتل جګړه وي زباولن چې نړۍ هم نور د افغانستان شګو سره ده او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګر ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټې موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کی پاکت یو غي هم دې وښتنې دی غي هم دې په دا پنسل کلو کې مختصي دي مخکې راغلي حتی په پولو کې او زموږ بو دې دوی ته په وړاندې غوړغلي دي او راغلو د کونال د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار دا او د افغانانو څنګه د کل چې حکومتونه کل کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي د نړۍ هوادوال به هم وسیږي موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غوښتن ته غوګونیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښي جوړ شي دا به هم د سیمې او د نړۍ د وادو لپاره هم کوي او افغانان به نور د دې نه زیات لا تمنو نه زیات ماجر شوی دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کی د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لري چې افغانستان مې دوی پنځم صوبې او په افغانستان کې به دوی لوړ لاس دی د له اوبو سره لاوسوي دي خبر دی چې د یو ګاونډي په توګه موږ سره مخ خلاصي د دوی د خلکو په ګټه دي تمام دي چې او بل د ډیورنډ کرغړنې کرخه چې دیش کله نور پر کیره قرارداد دوی دې ته هم ډیر او سیږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه چې ټي پی په افغانانو بهانه کوي دا د افغانانو کار نه ده دوی د هڅو کې موږ چې د 50 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه ولته د طالبانو ملته او دوی به ویل چې خدای دې نکړي زموږ سره نسته
ملی اندر سب خو یو څه ظاهر دی چې طالبان داسې چې ښکاری بی اړیکو نه دي مثلا سراج الدین اخانی د ٹی ٹی پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واری د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واری په اوایلو کې یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دی په هغه سیمو کې ٹی ټی پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي وایي یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ ګوته کوي ورته ونیول چې هغه څه بم خنوي دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي او تر څنګه مثلا هغه وسلې چې امریکا پرې خودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت په موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړی شي او بل اخر دغه څرګندونی وشي د دوی پر ضد
پر اختیار زما پاند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استاد براتل او دوی کاول چې په سره یو لوی ډیپلوماټیک او استخباراتي اجتماع چې څه ده او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې د دوی سره دی په داسې حال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت په نيسي موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوی یو دوی د هم هڅو کې د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې خطر زلاملون دي په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دوی ته خطر پیښ نه شي او دا چې منځګړیتوب شوی د خو وسط د مولانا فضل الرحمن رضی د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي دا دې معنی نه لري چې دوی به مستقیمه نوغي تنظیموي بلکې بیا وایم چې د پاکستان لوري جوړ شوی او دغه د کنټرول لاندې خلک دي او خپل امنیت ورته سم کی دا او پاتو د وسلو په کله غواړم د وسلو خبره به بخي وات یو خواته پریدو پاکستان زموږ دی وات اردو درس کله مخکې ټول چرکلې زموږ ټول وسلې هلته دي دوی کله شنکوب حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی
بل مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړي او هغه بازارونه چې په دغه سیمه کې په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه ویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېری زیاتې مالیه او پیسې ترلاسه کوي یعنی دغه راپورونه کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي
جګړه امریکا ولې پریخوي دا وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک تر کیږي واضح خبره طالبان ته یو انقلاب بلل شو او په سردي ولایتونو کې وسم د ټولي پولي کنټرول څوک نشي کولای وچه پولي ورسره 2500 کیلومتر سرحد لرو د دې کنټرول باید خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسلې پاکستان ته ورغلي دي په دې کې هم د پاکستان د استخبارات لاسو دوی په خوا هم د نور تورستي ډلو په واسطه د افغانستان ډېر وسی وړي دي دا نو نش کړی چې اوس ټول ملامتیا په طالبانو راچو طالبان واکر سي دي فکر نه کوي چې اوس په وسلې پاکستان ته ورولېږي خو دا چې په اول اوایلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلې تورستان لا ته ورغلي دا پښتنه باید د ناټو د غړي وادو د امریکا همدا چې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې
سلامت اوسئ 15 دقیقې بس هم دلته ختمیږي له تاسو اورېدونکو همکور مودان مننه کوم او له احمد خان اندر صاحب هم مننه چې په دغه بحث کې راسره اشتراک وکړ
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته